د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي کله چې ډاکټرانو سره د خلکو لوري بدرفتاری همداسې دوام ومومي ممکن روغتیایي کارکونکي دندې پرېږدي. دا وروسته لاغه ده چې یو شمیر ډاکټرانو د خلکو څخه شکایتونه کړي چې د ځینو زورواکو لخوا په مختلفو سیمو کې په ظالمانه توګه وهل شوي، ډبول شوي دي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. دوستانو، ستړي مشي، د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو هرکلی کوو. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صفي الله ستانکزی دروري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی افغان چارواکي هڅوي چې د ایرانی پولیساتو د بد چلند قضیه په بشپړه توګه وڅیړي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی طالبان باید د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند لپاره د افغان حکومت او افغانانو غوښتنې ومني. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي، د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی افغان چارواکي هڅوي چې د ایرانی پولیساتو د بد چلند قضیه په بشپړه توګه وڅیړي. هغه دا خبره پرون په یو خبری کانفرنس کې وکړه. د تیری اونۍ د هغو راپورونو پر رسېدو ډیر زیات اندېښمن شوم چې ایرانی پولیساتو ځواکونو له هغو افغانانو سره چې د نفقې او کار په لټه کې ایران ته وروختي وو بد چلند کړی، ځورولی دي او اوبو کې ډوب کړي. موږ افغان چارواکي هڅوو چې د دغې پیښې بشپړه څېړنه وکړي څو یې له عاملونو سره حساب کتاب وشي. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د هرات په ولایت کې له ایران سره پر پوله په لسګونه افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو له لورې وهل شوي او مجبوره شوي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. په دې پیښه کې د لسګونه افغانانو د وژلو ادعا هم شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ژمنه کړې چې د ډیپلوماسۍ له لارې به هڅې وکړي چې د افغانستان او ایران پر پوله د هغه ظلم او وحشت قضیه تعقیب کړي چې یو شمېر افغانان پکې وژل شوي او شکنجه شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی طالبان باید د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند لپاره د افغان حکومت او افغانانو غوښتنې ومني. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل طالبان باید اوربند ومني ځکه د خبره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند یو مهم شرط دی. جمهوری ریاست وروسته له هغه په طالبانو د اوربند د ټینګښت غږ وکړ چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر پرون په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان شاهین نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلی دی چې ډاکټر خلیلزاد او ملا برادر د قطر د بهرنیو چارو د وزیر مطلق القحطانی په حضور کې د بندیانو په چټک خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د توافقنامې په بشپړ تطبیق اوږدې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تړون بشپړ عملي کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې خلیلزاد دا سفر داسې وخت کوي چې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي او په دې هیواد کې د کرونا خبرې شوې وبا د موري هغه هڅې ځانمنې کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مخته وړي. د امریکا د ګارد شپېته سرتیری او شپږ چینهوک هلیکوپټرې منځني ختیځ او افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو په هدف پرون له امریکا حرکت پیل کړی. د امریکا په اوریګن کې د ملي ګارد د قمندانۍ په اعلامیه کې راغلي له افغانستانه د سرتیرو د رایستلو پروګرام ته په پام به دا سرتیری او پکې عسکر د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اکمالاتو په برخه کې اغیزمن تمام شي. په اعلامیه کې د جنرال ویلیم پرندر په حواله لیکل شوي دغو سرتیرو د اکمالاتو په برخه کې ډېر فعالیتونه کړي او خپله وړتیا یې ښودلې ده. امریکایي سرتیری له دې هم د کووید 19 یا کرونا ویروس د مخنیوي په هدف په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لاره لرو پروتو سیمو ته طبي مرستې او وسایل رسولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ګواښ کوي چې که د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه په چټکۍ لیرې شي، د دې ویروس خپرېدا به یو وار بیا اوج ته ورسیږي. د دغه سازمان رئیس تدروس اتهانم ګبریسس پرون ناوخته په یو ویډیو پیغام کې په دې مسلې خبرې وکړې. هغه وویل هیوادونه باید ډاډمن شي چې د کرونا ویروس د تشخیص او قرنطین کافي امکانات په واک کې لري. د ښاغلي اتهانم په خبره کې لګیدلي محدودیتونه په مرحله شکل او په دقت لري نه شي، د اوسنۍ دورې په سمه توګه کنټرول هم ونه شي، د ویروس د بیا راتک ویرشته. په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو اندازه او سره د مرګونو شمېر کم شوی دی. له همدې امله اکثر اروپایي هیوادونو لګیدلي محدودیتونه په تدریجي شکل راکم کړي او لا هڅې کوي چې اغیزمنې برخې سمې کړي. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون او د ورلد میټرز ادارې د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې تر نن په کرونا ویروس د اخته خلکو شمېر شاوخوا 3,000,000 ته رسېدلی چې له ډلې 1,300,000 کسان ژغورل شوي خو 2,400,000 کسان مړه دي. د عراق پارلمان نوی صدر اعظم مصطفی الکاظمی ته چهارشنبه ناوخته په غوسه اکثریت د باور رایه ورکړه. په دې ترتیب د عراق د نوی کابینې د تشکیل لانجه چې له میاشتو میاشتو د دې هیواد د کړکېچ یوه عمده دلیل بلل کیږي تر یوې اندازې هوار شو. مصطفی الکاظمی د عراق د ملي اطلاعاتو پخوانی رئیس و د الکاظمی د نوی کابینې 15 نوماند وزیرانو هم د باور رایه خپله کړه. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی مورګن اورتاګس په عراق کې د نوی حکومت او کابینې له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې امریکا به له یاد حکومت سره مرستی وکړي. او یو ایرانی سړی د اوښته شې د دغه هیواد د ګمرکاتو په رسمي لیست کې ثبت کړي او په عراقیانو یې پلوري. د آزاد اروپا راډیو د فردا څانګې د یو راپور له مخې حامد ترعیب وایي دی د اوښ یو لیتر تشې په $50 پلوري او له اتو میاشتو راهیسې 370 لیتره خرڅې کړي. حامد وایي کله چې غوښتل د اوښ تشې د صادرولو لپاره رسمي جواز ترلاسه کړي د کرنې او مالدارۍ ادارې مسؤلینو پورې خندل. د منځني ختیځ په تیره بیا عربو هیوادونو کې ځینې خلک په دې باور دي چې د اوښ تشې د یو شمېر ناروغیو په درملنه کې ګټورې تمامېږي. په دې وروستیو کې یو ایرانی چې ځان یې اسلامي عالم او حاکم هم باله په دې تور ونیول شو چې خلکو ته یې د اوښ د تشو د څښلو سپارښتنه کوله څو د ده په خبره په کرونا ویروس اخته نه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو خبرونه مو اوریدل. دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکړې ک چیرته د ډاکټرانو سره د زینو زورواکو لخوا بد چلن همداسې دوام وکړي ممکن روغتیایي کارکونکي دندې پرېږدي. د دې وزارت د خدماتو مرستیال ویلي نن یو شمیر پایوازانو ځینې ډاکټران په ظالمانه توګه وهلي ډبولي دي. په ځینو نور ولایتونو کې هم د ډاکټرانو د وهلو ډبولو رپورټونه ترلاسه شوي. وروستۍ پیښه په کابل کې شوې ده. په دې موضوع په رپورت سربیره اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړې سازه زلمه خلیلزاد واربیا سیمې ته په سفر وتلې. تیر ورځې په دوحه کې له طالبانو سره کتلې دي او ټاکل شوې ده هند او پاکستان ته به هم سفرونه وکړي. نوموړی هند او پاکستان ته له سفرونو څه غواړي او وروستۍ هڅې به یې څه پایلې ولري په دې موضوع به رپورټ ولرو. همدارنګه د ملګرو ملتونو له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وای په بي وسله هیوادونو کې خایي د کرونا بحران په روانو څو میاشتو کې اوج ته ورسیږي او میلیارډونه ډالر مرستو ته اړتیا ولري. افغانستان څومره دغه بحران ته چمتو دی؟ په دې موضوع د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د نشراتو له رئیس سره غږیدلیو که وختو نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کله ډاکټرانو سره د خلکو لوري بدرفتاري همداسې دوام وکړي ممکن روغتیایي کارکونکي دندې پرېږدي. د وزارت د خدماتو مرستیال وایي نن یو شمېر پایوازانو ځینې ډاکټران په ظالمانه توګه وهلي ډبولې دي. وحید مجرو وایي د دې پیښې په لړ کې پولیسو یو ټپي ډاکټر توقیف کړی و خو د کابل پولیس د ناروغانو د کورنۍ لوري د ډاکټرانو وهل ډبول ردی. نور حال د خاطر پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د چهار شنبه د ورځې په غرمه په افغان جاپان روغتون کې د کوویډ-19 ناروغۍ لامل دی ناروغ لمړینی ورسته د ناروغ کورنۍ او خپلواني په ډاکټرانو حمله وکړه او څو روغتیایي کارکونکو ټپي کړ. د دغه وزارت په خبره ستونزه یوازې د ډاکټرانو وهلو ډبول نه دی بلکې پولیس یو ټپي ډاکټر هم څو ساعت توقيف کړی و. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال وحید مجروب په ډاکټرانو حمله ظالمانه بولی او وایي چې دغه شان وضعیت دوام بل کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو پر روحي منفي غیز وکړي. د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکوي چې کله دغه وضعیت دغه ډول دوام وکړي د افغانستان روغتونونو بل روغتیایي کارکونکو خالی شي.
دغه ډول وضعیت به په طبي ټولنه کې د روحي د ماتېدو لامل شي. په داسې حالاتو کې چې د روغتیا سکتور د پیړۍ له تر ټولو سترو ستونزو سره مخ دی د وزارت لپاره یې ستره اندېښنه راپارولې. د نن پیښې په شان به نورې داسې پیښې نخي هم ولرو ژر به مونږ مجهز خو ل روغتیای کارکونکو خالی روغتونونه اولرو
د کابل پولیس بیا د عام روغتیا وزارت د مرستیال خبري ردوی وای چې په افغان جاپان روغتون کې هیڅ ډاکټر یا روغتیای کارکونکو وحل شوی نه دی. د کابل امنیه قماندانۍ مرستیال محمد نبی بیان ازادي رادیو ته ویل په کوید 19 ناروغي د اخته کس لمړینې وروسته یوازې لفظي شخړه د ناروغ د کورنۍ او ډاکټرانو ترمنځ شوې ده. د هغه په خبره پولیسو د مړ شوي ناروغ د احساساتو د آرامولو لپاره یو ډاکټر په تکتیکي ډول ځان سره وړی وو او بیرته یې دندې ته ستون کړی دی.
د امرشیبی ناروغ کورنۍ ډاکټران د هغه په وژلو تورن کړی وو او وروسته یې ترمنځ لفظي شخړه رامنځته سوي. د حوزې امیر هم په تکنیکی ډول ډاکټر لزان سره وړی وو تر څو د امرشیبی ناروغ ته کورنۍ لا لوري ونه ډبول سي تر هغه چې د ناروغ کورنۍ او خپلوان روغتون ته پریږدي.
د کابل د پولیسو دغه چارواکي په خبره له دغه پیښې وروسته افغان جاپان روغتون ته نږدې زیات شمېر نور اضافي پولیس هم هستول شوي دي. له دې سره د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د پیښې د کنټرول لپاره د پولیسو له لورې د یو ډاکټر په تکتیکي ډول توقیف یو مسلکي کار بولي، خو نوموړی د ناروغانو د کورنۍ له لورې د ډاکټرانو وهل جرم ګڼي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا د ازادي رادیو ده. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د کرونا بحران ښایي د بېوزله هیوادونو لپاره په راتلونکو کې نور هم ستر شي. د افغانستان په شمول د بیوزلو هیوادونو لپاره د سازمان اټکل کوي چې په خوارو هیوادو کې به د کووید 19 ناروغي له دریغو تر شپږو راتلونکو میاشتو اوښته ورسیږي او ښایي د قابو کولو لپاره یې میلیاردونه ډالر مرستو ته اړتیا ولري. احمد شیبر پرې تفصیل لري.
ملګرو ملتو د پنشن بې پورس د 4 میلیارد او 100 میلیونه نورو ډالرو غوښتنه وکړه تر څو د میلیونونو انسانانو ژوند وژغوري او د کرونا ویروس خپرېدو مخه په هغو هیوادو کې ونیسي چې ځپل شوي دي. دا د هغو 2 میلیارد ډالرو سربیره دي چې مخکې ملګرو ملتو د مارچ په 15مه د هغو غوښتنه کړې وه او د دې مرستې نشتې نیمایي تر اوسه ترلاسه کړې هم دي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک په یو بیان کې وویل چې د کرونا ناوړه اغیز به پر هغو هیوادو زیاتې وي چې ډېر خوار دي. نوموړي زیاته کړه که چېرته سر له اوسه موږ لاس په کار نشو نو بیا به دې ته چمتو کیږو چې شخړې به ډېری شي، لوږه به زیاتی شي او فقر به پراخی شي. د ده په وینا قحطۍ تر سترګو کیږي. اټکل کیږي چې 6.1 میلیارد ډالر به د ډسمبر تر میاشتې د بشري مرستو ستونزې هوارې کړي. دا مرستې د افغانستان او سوریې په ګډون نږدې 40 هیوادونه رانغاړي چې جګړې پکې دي. د ملګرو ملتو د مرستو په دې نوې غوښتنه کې د پخوانیو 2 هیوادو تر څنګ پاکستان، بنین، جیبوتی، لایبیریا، فلیپین، سیرالیون، توګو او زیمبابوې ورزیات شوي دي. پر دې پیسو به طبي وسایل اخیستل کیږي چې د ناروغانو معاینات وشي او د هغوی په درملنه به پیسې ولګول شي. همداراز به د لاسونو د وینځلو میکروب ضد مواد اخیستل کیږي، عامه پوهاوی به کیږي او افریقا، آسیا او لاتین امریکا ته به د هوا له لارې بشري مرستې انتقال شي. ملګری ملتونه وایي چې پر دې مرستو چې غوښتنه یې شوې ده د کووید 19 ناروغۍ له امله چې د خوراکي موادو له اقتصادي بحران سره خلک مخامخ کیږي د هغوی غم به خوړل کیږي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتو مرستیال مارک لوکوک ټینګار کوي چې فوق العاده اقداماتو ته اړتیا شته. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم شایي د کرونا ویروس له دریو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې د نړۍ په خوارو هیوادو کې اوج ته ورسیږي.
ومورزل چې ملګرو ملتونو نن د افغانستان په شمول په خوارو هیوادونو کې د کرونا وایرس له امله درامنځته شو او رامنځته کېدونکو بشري اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره د 4.1 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کرونا وایرس له خاطره درامنځته شوي او رامنځته کېدونکو اجتماعي او اقتصادي ستونزو د مخنیوي د چارو مشري د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوې. د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو له رئیس رضوان مراد سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ځینې کړې که چیرې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو مرستې وشي حکومت به وار له واره کوم ګامونه اخلي. ښاغلی مراد په ځواب کې وایي
کله نړیوالو مرستې موږ سره وشولې او هغه ژمنې چې مثلا نړیوالو موسسو نه اروپایي هیوادونو او نورو سازمانونو کړی دي نو دغه اقلام زیاتیږي، یعنی په دې معنی چې د وچې ډوډۍ تر څنګ به نور خوراکي مواد هم خلکو ته رسول کیږي او خلکو ته به توزیع کیږي.
داسې ویل کیږي چې ملګری ملتونه پر دې ټینګار کوي چې مرستې به دوی رسوي، افغان حکومت ته به یې نه سپاري؟ که دا ستونزه وي، دا مرستې به ونه ځنډیږي؟
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازې میرمن دیبورا لاین سره چې کله د جمهور ریاست لومړي مرستیال محترم صالح صاحب غونډه وکړه، نو هغې ژمنه وکړه چې د ملګرو ملتونو مؤسسې آماده دي چې له تاسو سره همکاري وکړي. یو شی باید د افغانستان خلک په پام کې ونیسي، هغه دا چې موږ د لومړي ځل لپاره له کلونو وروسته غواړو چې خپلو خلکو ته د مرستو رسولو چارې یا خلکو ته په دې سخته شیبه کې ځان رسول د افغانستان د دولت په محوریت او رهبرۍ وشي. یعنی دولت مسئول دی چې خلکو ته ځان ورسوي او خلکو ته وخی چې دا مملکت بے وارث او بے مالک نه ده. موږ د ملګرو ملتونو ټول سازمانونو سره خبرې امدا کړی چې تاسو کولای شئ موږ سره همکاري وکړي، تخنیکی همکاري، مالی مرسته، د غراس د تطبیق او شفافیت په برخه کې، اما مشري به د افغانستان دولت کوي او ملګرو ملتونو دا موږ سره منلې ده او ملګرو ملتونو دا شمنه هم کړې ده چې دوی بل بلابل وزارتونو سره په انفرادي ډول هم همکاري کوي. د غراس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کونکي سره هم خاغلی صالح صاحب خبرې کړې، ول هغه غوښتي دي چې په ستراتیژیکو غونډه کې موږ سره ګډون وکړي او کوم ځینو کې چې اړتیا ده چې ملګری ملتونه همکاري وکړي، هغه ځکه بل دوی غوښتل شي چې همکاري وکړي.
تر اوسه چې د وچې ډوډۍ ویش په ځینو شهرونو کې پیل شوی دی، شکایتونه شوي په تیره بیا د شفافیت په اړه مراسم
د شفافیت په اړه واقعي پښتنې مشته، ځینو ځینو کې اندېښنې مشته. پروسه په اول سر کې ده حتمن مشکلات هم لري او بل وضعیت هم نورمال نه دی. په ټوله نړۍ کې هم د خوراکي موادو د ویش دغه پروسه څه رقم چې توقع کیږي په هغه رقم پر مخ نه ځي. موږ هڅه وکړه چې فقط د ټولنې خپل خلک وایي چې څوک بے وزله دی، مثلا ملا امام، د گذر وکیل، د خلکو استازي، مدني فعالان، د غراز د کلو مشران، سپینګری مخاور دي، موږ ته خلک معرفي کړي. په لومړی سرونو کې چې کابل کې کله دا پروسه پیل شو، زین زینو کې شکایتونه ول چې مستحق خلکو نمونه په لیستونو کې نشته. نو بیا د لومړی ماون سه په هدایت باندې موږ ټول خروالانو ته هدایت ورکړ چې هر ورځ به لیستونه اصلاح کیږي او هر ورځ به کوشش کیږي چې مستحق کسان پنخ شي ترڅو هیڅ څوک له دې ډوډې نه اقلن محروم پاتې نشي.
د وچې ډوډۍ د ویش په برخه کې روغتیا هم اندیش نشته، ځکه چې په ځینو نن بیانو کې خلکو هغه نشته دوه متره واټن د یو بل سره نه دی مراد کړی چې روغتیایي مسؤلان د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټینګار پرې کوي. په دې برخه کې مراسم څه وایست؟
لومړی ماون صاحب د کابل خاروال، د غراز د ټولو لوی خارونو خاروالې غوښتل، ناحیو غوښتل او د امر روغتیا له وزارت نه غوښتل چې اقل د غمره وکي چې التیو یا دوه کسانی، ځکه د هر نانوی مخکې اندازتن منګل چې 200 کسان ناټولېږي، نو د 200 کسانو ترمنځ هلته د واټن ایجادولو کې هغه ته لارښوونه کې هم ناحیه هم شاروالي او هم ولایتي چارواکي او هم د امر روغتیا وزارت مامورین باید موږ سره همکاري وکړي ترڅو هم خلکو ته ډوډۍ ورسیږي او هم صحیح تدابیر مراد شي، چې امید دی په دې برخه کې به لا نور نظم او شفافیت رامنځته کیږي او هم صحیح تدابیر مراد شي. اما موږ په دې اړه د دې خطراتو له دې اندېښنو آگاهي او په کار کې څرنګه دا خطرات او دا اندېښنې کم کړو.
رضوان مراد، د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستيال د اماډیکو او مطبوعاتو د برخې مشر چې تاسو سره مرکه اوریده. دوستانو، زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. اوس هم د سولې پاړه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یواربیا د سیمې په سفر وتلی او په دې لړ کې په دوحه کې د طالبانو سره خبرې کړې. طالبان سویل شاین وای ل خلیلزاد او ټیم سره د بندیانو پر خلاصونو د بین الافغاني خبرو پر پایل خبرې شوې. ټاکل شوې زلمی خلیلزاد هند او پاکستان ته ملاړ شي، خطر پردیس لنور جزئیاتو سره.
طالبان وی دی ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره لیدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سوهیل شاهین نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې لیدنه کې د بندیانو پر خوشی کېدو، بین الافغاني مذاکرات او د هوکړه لیک پر بشپړ تطبیق خبرې شوې. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د خاغلی خلیلزاد د تازه سفر د پیل خبر ورکړ. په دې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې خاغلی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استاذو په اسلام آباد او نوې دیلی کې له پاکستانی او هندي چارواکو سره په لیدونو کتنو کې د شخړو د کمیدو او د بین افغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د اعلامیې لمخې خاغلی خلیزات سیمې ته دا سفر د سې شنبې په ورځ پیل کړی. استاد افغان حکومت وی د تاوتریخوالي راکمیدل نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانانو غوښتنه هم ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک هم د طالبانو نه دا غواړي چې تاوتریخوالي دی ودروي او د افغانستان د خلکو غږ او د حکومت غږ د سولې لپاره دی اوربند لپاره باید بومني. نو د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې ډیر هلې ځلې کړي. موږ د نړیوال او خپل نړیوال متحدینو سره ګام په ګام مخته ځو ترڅو دغه فرصت نه استفاده وشي او هیواد ته سوله راشي. خو په کار ده چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غږ د حکومت او د نړیوال غږ د سولې د پاره ومني او تاوتریخوالی دی بند کی.
د خغلی صدیقی په خبره د بین افغانی خبرو پیل لپاره اوربند مهم شرط دی. لدی ورهاخوا د رویټرز خبری اژانس د راپور په حواله چې ویلی دی د خلیزات دا سفر په داسې حال کې پیلېږي چې د طالبان لخوا د حملو زیاتوالی او په دې هیواد کې د کورونا خبره شوی و بعد نوموړي هغه حد زیانمن کړي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مخ وړلې. لدی ټولو سره په نړیوالو چارو کې افغان کارپو داوود مایر د خلیزات د سفر ته خوشبيني ښیي.
د خلیزات صاحب کوم سفر چې پایل شوی دی په ډېر مناسب وخت کې دا سفر پایل ده. دا په داس حال کې ده چې د یو طرف نه د طالبانو بندیان خوشی کیږي، د بل طرف نه د حکومت کوم بندیان چې طالبانو سره دی هغه خوشی کیږي. د موافقتنامې بل جز د امریکایي ساکر وتل دي، هغه باندې کار روان ده او یو اندازه عملي شوی دی. یعنی د ټول شرایط په کتو سره دا سفر یعنی په مناسب وخت کې ده.
خغلی مایر وی دغه ډول سفرونه کولای شي د بین افغانی خبرو لپاره لاره پرانیزي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي تړون لمخې باید افغان حکومت او طالبانو شپږ زره بندیان خوشي کړي وای. خو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې د بین افغانی خبرو پیلېدل وزنډیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کرونا وایرس د خبرې شوی وباله کبل پر روغتیایي سیستمونو فشار زیات شوی چې ملیونونه میاند یو نوي زیږیدلې ماشومان لا خطر سره مخ شوی. یونیسف په یو تازه رپورت کې په دې اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې اټکل شوی د کووید 19 وبا د اعلان لپاره څخه تر نه هم یاشتو پوري په ټوله نړۍ کې 114 میلیونه نوی ماشومان دنیا ته راشي چې میاند یو ماشومان ټول دغه وباله کبله له خطر سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورت کې.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق داسې مهال د نوي زیږیدونکو ماشومانو او د میندوارو ښځو پر روغتیایي وضعیت اندېښنه ښودلې چې کووید 19 یا د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې روغتیایي سیستمونه او د طبي موادو او وسایلو د برابرولو خدمات له سختو فشارونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف وایي د کورونا وایرس د وبا له پیل څخه تر نه هم میاشتو پورې شایي په ټوله نړۍ کې 114 میلیونه ماشومان وزیږي چې د دې یو پر څلورمه برخه یعنی 9 میلیونه به په جنوبی آسیا کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د یونیسف تر ځوانې لمخې هند، پاکستان، بنگلاديش او افغانستان د جنوبی آسیا هغه هیوادونه دي چې شاید دغه 9 میلیونه نوي ماشومان پکښ وزیږي. په یادو هیوادونو کې به د یونیسف د اټکل لمخې په هند کې تر ټولو ډیر نوي ماشومان وزیږي چې شمیر 40 میلیونه شول سوی دی، خو د لس په ترتیب سره شمیر راکمیږي. په افغانستان کې په همدې موده کې د 1 میلیون نوي ماشومان د زیږون اټکل سوی، خو د یونیسف چارواکي په دې هیواد کې د کمزوري روغتیایي خدماتو څخه چې لاله وړاندې په ناسم وضعیت کې ول اندېښنه شي. د یونیسف د افغانستان څنګه د مدني مشارکتونو مسول احمد جان نوزادي په دې اړه نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل
هغه شرایط چې هغه وباره منځته کړي دي دا د دوی پر نورمال حالت باندې منفي اغیزې شندي. په همدې خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې د دوی و روغتیا ته یعنی د باردارو میندو او د نوي زیږیدلو ماشومانو و روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وشي، سره د دې چې په افغانستان کې د پخوا څخه هم د روغتیایي سیستم ډیر بشپړ نه و، یعنی نیمګړتیاوې درلودلې. نو زموږ دا نگرانی ده پر ټولو باندې ځخ کوو چې باید د باردارو میندو او د ماشومانو و د نوي زیږیدلو ماشومانو و صحت او روغتیا ته باید ځانګړې پاملرنه وشي.
که ته هم یونیسف د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د روغتیایي ادارو د سپارښتنو عملي کېدل یو ضروري اقدام ګڼي، خو خبرداري ورکوي چې دا محدودیتونه به شایي ځینې حیاتي خدمات لکه ولادي څارنې ټکنې کړي او په دې سره به د میلیونونو میندوارو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د یونیسف مسؤلین په دې هیواد کې دا وضعیت لا کړکېچن ځکه بولي چې د دوی په خبره ډېری کورنۍ د دودونو له مخې د میندوارو ښځو د مراقبتونو چارې په منظم ډول مخته نه وړي. شغلې نوزادي په دې اړه هم له خلکو وغوښتل تل چې د میندو او ماشومانو د ژوند اهمیت ته پام وکړي. نو موري زیاته کړه،
له بده مرغه باید ووایم چې یو تعداد منفي فرهنګ هم چې مثلا ډېر خلک به دغه ته مراجعه نه کوي و ډاکترانو کلینیکونو ته یې مراجعه نه کول، البته هدف یې میندې دي، هغه میندې چې هغه برداره دي. زموږ دا په یقیني ډول باندې د یونیسف دپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
سره له دې چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا د زیږون پر مهال د کورونا ویروس له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي کنه، خو یونیسف په خپل نوي راپور کې ټول میندوارو ښځو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا ویروس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دي ټول احتیاطي ګامونه واخلي. د روغتیا پالانو سپارښتنه دا ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره باید ټول وګړي له بل څخه فاصله مراعت کړي، په یو ځای کې د ډیرو کسانو له راټولېدو ډډه وکړي، لاسونه هر ورځ په وار وار په اوبو او صابون پریمینځي، او مخصوصا میندوار ښځې دي د امکان په صورت کې له آنلاین روغتیایي مسؤولینو څخه سلام مشورې واخلي. یونیسف دا هم ویلي چې حتی که مور په کرونا ویروس اخته سوې هم وي او یا مشکوک وي، ماشوم ته دې خپلې شیدې ورکړي، ځکه د دوی په باور د مور په شیدو کې د کرونا ویروس نه دی لیدل سوی. خو دا ضروري ګڼي چې ماشوم ته د شیدو ورکولو پر وخت ماسک حتماً واغوندي او د ماشومانو له اخیستلو دمخه دي لاسونه ښه پریمینځي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جین گاف ویلي نسو کولای پر هغه وضعیت چې په جنوبی آسیا کې د میلیونونو میندو پیغلو نجونو او نوي زیږیدلو ماشومانو ژوند ګواښي سترګې پټې کړو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د راډیو له لارې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که چیرې انټرنیټ ولري بیا نو چې د نړۍ په هر ګوټ کې او هر چیرې زموږ د ویب پاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په صاف او واضح او مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ په ویب پاڼه کې تاسو کولی شئ چې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. او سم د دې خبرونه ورسته ریپورت. کرونا وایروس د انسانانو خوونه عادتونه په ډیرو ځایونو کې بدل کړی دي. خلک اوس په لاس پختنه نه کوي، لا مینی یو بل تغیغ هم نه ورکوي. لا احمد شیبره بو اوروچی په مرغانو هم د وایروس اثر شیندلې او کنه.
سیګل مرغان د ایتالیا په پلازمینه روم کې د مرغانو اوس د ژوندیو شیو ښکار ته مخه کړې ده. وروسته تر دې چې د مارچ په 9 په روم کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ولګېدل، د سیګل خواړه کم شول. پخوا به د سمندري مرغه د روم په کوڅو او واټونو کې له انسانانو پاتې شوي خواړه پسې خوړل. په ایتالیا کې تر اوسه شاوخوا 215,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او تلفات هم شاوخوا 10,000 ته رسیږي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اسپانیا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په ایتالیا کې تر دې دمه په کورونا اخته دي. د څارویو متخصص برونو سیګینی د ایتالیا د لا سیرا ورځپاڼې ته وویل چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي له امله سیګل مرغانو د وحشي شویو خوی خپل کړی، پر کوترو برید کوي او واړه مرغان ښکار کوي. په ایتالیا کې د رواني اونۍ له پیل راهیسې ورو ورو بندیزونه لږ نور نرم شوي دي، خو له اټکل سره سم به د می تر 18 دغه وضعیت ادامه پیدا کړي. د ایتالیا حکومت وایي چې تر هغې وروسته به بیا شرایطو ته په کتو پرېکړه کوي. آیا هغه وخت به بیرته سیګل مرغه له خپل کړي وحشي خو یو وګرځي که به د وړو مرغانو د غوښې له خونده بیا مشوکه له انسانه پاتې شویو خوړو ته ورنه وړي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.